د مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه بوريوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجسوه په دیو ساته خبرونه کې په بونو کې د کډوالو د احتجاج او د پاکستانی حکومت څخه د دوی د ستونز د هواري غوښتنه د اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت پر ضد روان احتجاج په پېښور او جمرود کې د بارانون لقبل د اوشتي ځاني او مالی زیان ترڅنګ د سیمې او نړۍ پاړې شمیر نور رپورټونه او شنې هم لرو خو لمړی د دې سات خبرونه چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي سرټکی وزیرستان قومی کمیټې د خیبر پښتونخوا په بونو ښار کې د ترکی انصاف او عوامي تحریک د مارچونو پر ضد احتجاج کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې له افغان چارواکو سره د افغانستان پر خاوره له پاکستان د بریدونو ثبوتونه وي نو له اسلام آباد سره یې باید شریک کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله امریکایي ګټو ته لوی ګواښ دی او باید ورته ماتې ورکړل شي. وسم د خبرونو تفصيل وزیرستان متاثرین قومی کمیټی د خیبر پښتونخوا په بنو شار کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مارچونو پر ضد نن احتجاج کړی دی. مزارچانو په دواړو ګوندونو تور ولګولې چې د دوی د مارچونو لواجی د بیکورسو لستونزو پام اړول شوی دی. یو ګډونوال ملک غلام شاه مشال ریډیو ته وویل
دلتا دے پیندے درے کا سونے دے پورا اسلام آباد کے ننیوا ڈرامہ جوڑا دو دے میز متاثرین نا ٹولا توجہ دے ہٹاو کڑی دو دا میر وقت پلا انتظامیہ پولیٹیکل انتظامیہ تا دا وی ائی داری پیش کا وی تے سمرا دے میر تحصیل نہ دی اگے دا دلتا تحصیل درون چھی نی دے خلق دا سہولت ور کو داخل پا ہوٹل نہ کے کمرے دے کریے ما خانہ وی نی کہ میر پلو احتجاج بندے مجبوری
د قومی کمیټې مشر نثار علی خان غونډې ته وویل چې د بیکورسو ستونزې دی باید حکومت زر تر زره حل کړي. امریکا او برتانیا یو ځل بیا په پاکستان کې د روان سیاسي بحران پر آئینی او جمهوري حواري ټینګار کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت بیګا په یو بیان کې وویل ټولې خواوې دي له تاوتریخوالي ډډه وکړي. بیان زیاتوي واشنگټن په اسلام آباد کې د هر ډول غیر آئینی بدلون مخالف دي. هلته د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلپ هام مون بیګا یو ځل بیا په پاکستان کې د جمهوریت پر پیاوړي کولو او د بحران پر آئینی حواری ټینګار وکړی. په اسلام آباد کې د عمران خان او طارق قادری په مشرۍ احتجاجي ناستې دوام لري او هیله څرګندېږي چې د حکومت سره د دواړو ډلو د خبرو اترو بهیر نن بیا پیل شي. د پاکستان نامتو پښتون هنرمند او د مدني ټولنې فعال غړي جماشا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مارشونو پر ضد پیل کړی بوک هړتال ختم کړی دی. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو خواسته دا ګام اخیستی البته د دوی علامتي هړتال به دوام لري.
فورم د ملګرو پی ایف یو جی سوسایټي د اسلام آباد شاریانو د شار خلکو مختلف ګروپس چې د هیومن رائټس پی راغلی او خواسته راته وکړي چې دا ختم کړه کال بو کال او مجبور شي وکړي په واره واره به خلک شي نو
جمال شاه زیاته کړه چې نن به په سپریم کورټ کې د عمران خان او طاهر القادری د لانګ مارچونو پر ضد درخواست جمع کوي. د خیبر پښتونخوا په پېښور او قبایلی سیمه جمرود کې د توپانی بارانونو له کبله د کورونو او دیوالونو را پریوتو په پېښه کې اته کسان وژل شوی دي. د پېښور منسیال کمشنر ظهیر الاسلام تر پېښو وروسته مشال ریډیو ټول په بیګانی باران او سیلې کې درې څلور دیرش کسان ژوبل شوی هم دي. د ټول په وژل شوی کې د جمرود غونډې کلی د یو کورنۍ پنځه غړي هم شامل دي. تر پېښو وروسته د بلدیاتو وزیر عنایت الله او د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی په روغتونونو کې له ژوبل شوو سره ولیدل. د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې له افغان چارواکو سره د افغانستان پر خاوره له پاکستانه د بریدونو ثبوتونه وي نو له اسلام آباد سره باید شریک کړي. د خبره تیر ورځ سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موسازی سره د لیدو پر وخت وکړه. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په خبرې سوي اعلامیه کې د عزیز لخلو ول هیواد په صداقت په دې باور لري چې با امن او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. افغان چارواکو په بیا بیا پر پاکستان تور پوری کړی چې له هغه خوا د افغانستان پر سرحدي ولایتونو توغندي ورول کیږي او سوالو پر افغان خاوره بریدونه کوي. د امریکا د دفاع وزیر چې کېګل وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله امریکایي ګټو ته غواښ اړولې او باید ورته ماتې ورکړل شي. بیګا په واشنگټن کې له خبريالانو سره د خبرو پر وخت یې ګلول د اسلامي دولت وسلواله ډله د عادي یا عامو ترګرو ډلو په څیر نه ده او دا چې له وروستو ټولو وسوالو ډلو په بهتره توګه په وسلو سنباله ده. شر روزل سوی ده او په بهتره توګه تمویل سوی ده یا پیسې ورته برابرې سوی دي. له هیګل سره د امریکا د ټولو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډمپسي وو. د ویل دا شونې ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخه ونیول سي، خو ده هم زیاته کړې چې په شام کې د ډلې پر ضد له جګړې پرته په پاخه ډول یې مخنیوی ممکن نه دی. یو برتانیا میشته څارډله وایي له 2011 کال راهیسې په شام کې په روانه شخړه کې له 180,000 زیات کسان وژل شوي دي. د شام بشري حقوقو څارډله وایي دوی تر اوسه د 180,215 کسانو د وژنو پیښې ثبت کړې دي. دا ډله په هغه هیواد کې له خپلو سرچینو د مرګ جوبلي معلومات اخلي. په وژل شوو کې شاوخوا 950,000 ولسي وګړي دي چې پکې له 93,200 زیات ماشومان او شاوخوا 4,000 شزی دی. دا اداره وایي په وژسو کې د وسلوالو اپوزیشن شاوخوا 50,000 کسان شامل دي چې په کلال قاعده سره د تړلو ډلو لکه النصر جبه او اسلامي دولت وسلوال هم شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر نیوه پیلې د دې ادارې د امنیت شورا لپاره سخت الفاظ کارولي دي. نیوه پیلې د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا تور پورې کړی چې پر بشري کړاوونو او د نړۍ د امنیت او سولې پر لویوس سرغړونو لنډمهاله سیاسي اندېښنو او وړوکو کامي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. نوموړی بیګا د شورا 15 غړو ته هیوادونو غونډې ته په خپل وروستۍ وینا کې ول د افغانستان، عراق او ایران په ګډون د نړۍ یو شمېر بحرانونه د شخړو مخنیوي په لړ کې د نړیوالې ټولنې ناکام ښکاره کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر په توګه پیلې خپل شپږکلنې موده پوره کړه. د دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو اوس د کرنسی بای او د موسم حال اوریدلای شئ.
نن د جمعې په ورځ د پېښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپۍ مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. امریکایي ډالر په 0.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅیږي. دا شان یو پاونډ په 1.65 روپۍ او 1.65 روپۍ یو یورو په 1.33 روپۍ او 1.33 روپۍ د سعودي عرب ریال په 6.25 روپۍ او په 20 روپۍ د عرب اماراتو درهم په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅیږي. او اوس د موسم صورتحال د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به بنو، پېښور او کوټه کې موسم اوچ او ګرم وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ او ریاض موساخیل وړاندې کول. د شمالي وزیرستان بې کوره سو خلکو په بنو کې د خپل ستونزو د هواري لپاره لاریون کړی دی.
خلیل زموږ د وزیرستان خلک د وزیرستان نه راوتل دي. بیا د ظالمون د انتظامیا دا د فقیه حکومت کې مهلکار مشتکشه نه ولیدي. همیش د وجود نه دبینه او باسي.
په اسلام آباد کې د حکومت ضد احتجاج دوام لري. د په پښتانه هنرمند جمال شاه د عمران خان او طاهر القادری پر ضد احتجاج خپل بوکړتل پای ته رسولې دی. دی وای
عمران خان او طاهر القادری د دې لهجه ډیره پورته شده ده. دې په کسمه خلک پاروي شي د دې خلاف څوک راپور نسی.
په پېښور کې باران او توپان لږ لږه اته کسان وژل دي.
ما حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس وزٹ کرا کہ وہ مڑی شوی دی چل زخمیان دی بیا داغه نو سلیڈنگ ہسپتال ترا دینو ریلوی ته بای شوی دا مڑی شوی دی زخمیان هم شوی دی او املاکو تم نقصان نسته دلې دی.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړ یو شمیر نو رپورټونه او شنن هم لرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده له شمالي وزیرستان به کورسو خلکو نن په بونو کې د خپل ستونزو د هواري لپاره لاریون کړی دی. دوی پر حکومت او د قبایلی سیمو د انتظام ادارې باندې کلک نیوکه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له بونو څخه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
نن په بنوخار کې د وزیرستان متاثرین قومي کمیټې د شمالي وزیرستان متاثرینو د ستونزو حل او اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری مارچ پر ضد یو لاریون وکړ. د لاریون ګډونوالو په لاسونو کې بینرونه اخستي ول او پولیټیکل انتظامیه کمیشنر او اسلام آباد مارچ پر ضد یې نارې وهلې. د لاریون ګډونوال ورسته د بنو پریس کلب مخې ته جمع شول. د لاریون ګډونوالو ته د وزیرستان متاثرین کامی کمیټې مشر نثار علی خان په خپل وینا کې وویل د خپلو غوښتنو لپاره یې پورم نه لاریون کړی، خو که ستونزې یې حل نشي نو په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي.
چې شغور د انقلاب ورپکې نه وي هغه سر نه دی کدو دې مات ته شي. همیش په پوره من طریقه سره حکومت پاکستان او د پاکستان چې څومره ادارې دي دغه ادارې ته میږ خپل پیغام په پوره من طریقه سره ورسوي. خلیل زما د وزیرستان خلک د وزیرستان نه راوتلی ده، بیا دا ظالمان دا انتظامیه دا وفاقي حکومت چې کوم اهلکار مشتکشه نولی دي، دا فټه سکرټریټ چې دا کوم اهلکار مشتکشه نولی دي، همیش د وجود نه د وینه وباسي، همیش په وجبشه د همیش په سوکشن را سنشته کې دی ته ورکی. دا خلک میش خبروي چې د میرد خوراک د میرد خورد برد نه دا ودرېږي. چې کوم ډراما قادری شری کړی دو عمران نن دو ته لاس لکه خلک بکره به یاره پرته ده.
ملک غلام وای په اسلام آباد کې مارچ دوام لري چې د دوی ستونزو څخه د دنیا مخ واړوي.
دلته د 15000 کسانو لپاره په اسلام آباد کې نن یو ډرامه جوړه ده. د میډیا متاثرین ټوله توجه د هټو کړی ده. د امیر خپل انتظامیه پولیټیکل انتظامیه ته دا بیا ادارې پیش کوي چې څومره د میډیا تحصیلین دي هغه د دلته تحصیل درون شي نه د خلکو ته سہولت ورکو. د خلکو هوټلینه کې یو کمرې د کریه مخه نه ویني کنه میډیا په لوی احتجاج باندې مجبوري. او دلته کمشنر صاحب بار بار وایي چې موته ته هغه سنټر کې ګلاب کړی دي هغه سنټر کې بالکل د میډیا خلکو هغه رسته شپه ورځ به کې بګاوین انبار نه پردریمی تر د میرو ملکوندا او د عوام ته د اپیل کاو چې ټول روزی نن د میزره د یو غلام غوند دی تای کیږي می چې کیم حقوق دی د میزه په صحیح طریقه ورزوي چې نه ورزوي په دومره هټ احتجاج باندې وي.
امیر رحمان په خپل وینا کې وې نن په سرکاري سکولونو کې میشته کډوالو ته نوټس ورکړل کیږي او ترسو یې چې متبادل تنظیم ورته نه وی کړي د سکولونو نه به نه ووزی.
چې پکې محلات شمیر رواتی ا حالات ټوله دنیا ته معلوم ده، د خلک ته معلوم ده، میر دې دې باندې خلک په پردا کړی. اکثر خلک په سکولې په اسپیټالې میشته ده اته نوټس میلاو ده ا دې دې پر متبادل هیڅ قسم تنظیم نشتا. میر دا ویایي چې اغه وقت پر میډیا دے سرکوری امارات نه نشی وتاي. اکثر خلک په دې وبال گرفتار کړه دا چشنه ختی کاری بلاکتی دا لاس لاکا خلک دې نه کوا زیرو او دا وارو کپ دې او چار چلے لی خو یو دا وزیر ولي کی یو دا دوار ولي کی.
پلاریون کې ګډونوالو دولت نه دا غوښتنه هم وکړي چې شمالي وزیرستان کې د عملیات زر پای تا ورسی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو له وجې بې کوره سوي خلک وایي حکومت دی دوی خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی تیره ورځ د پېښور د خبریالانو په مرکز یا پریس کلب کې تر خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره خبرې وکړې. خالد خان له دوی سره غږېدل.
منوم وزم دی وزیر دی میرلی حسین کای په بنو کې چې کوم خلک په سکولونو کې اس موکین دی هغه بل اس دراک نشته. حکومت په سیدګی چې کوش باندې صرف 70 تن بیان لګولې دي په خپل مخیل دی 300-400 کسان اوسېږي او نور بل دی نه کیم جوړ کړی دی نه څه سہولت ورکړی دی. او دا خلک اول د سکولینو وزینه او بیا کوتل هه دا خلک بیا سم با تاسو د درمی الته کې چې کوم د حکومت سرکاري مزګه دوه پکې زمنګ ها اکټای پابند او مش بیا تن بیان ها لګوي کور جوړای لکه څنګه چې دا نور خلق اسلام آباد کې درنه شروع کړی دا سبا د وزیرستان خلق هم حالت کې دریمي خپل حقوق خپل حق وګوري.
پسوان ما مجان دي زده وزیرستان یو نو دا خو وزیرستان مکمل تور بند سیل دي مونږ نه دي کتل مونږ له پته نه لګي ته مونږ د حکومت صاحب وایي چې تاسو پلان کې پلان کې لکه کلیر دا کوم مثلا میران شاه شو مثلا مثلا میرلی شو مونږ له دوی وایي بای په روډي کو پټي کې دا لکه مونږ کلیر کړل وده لکا اوس سپاده در به مو د خپل متصدین واپس پردو په کور د وڅک دسی د به ځای پرته دی پرورونو باندې پرته دی یو پنمر به دانمر یو وی په دې روجا کې دانمر د مشومان د بوډاګان د مو خدای دې به هیڅ پر وزیرستان خو یالک ادبناک خلک دی دې پر ناس چې بای مخبر وطن ته وقته واپس کول غواړي.
زمانو خو نور رحمان د شمالي وزیرستان د تپیو کلی سره زما تعلق ته یو خدای چې التال د لارې ډیر زیات تکلیف ته چې مطلب او ډاکټر د دې کې خوراک ته نور سي زونه دي نو نو د دې ته د لارې سره پروګرام ته دې لار شي لکه ځنه خلک کله بیمار شي ایمرجنسي جوړ شي زخمی شي اور او غورځي کنا یا بچان بیماران شي نو هغه په ازادي سره اسپیټال تن شي له اسپیټال نو خلا به میران شا کې یا په میرلی کې یعنی الته د لارې مسالې وي او بل دا چې خوراک ډیر زیات تکلیف ته خلکو ته خوراک نه رسی
زده رزما کو سی کې دین کا فضل خان می نام دی کیم چې شمالي وزیرستان متاثرین دي ا ساری سیرپ کپڑے ور سره راوړی دي ځانوار نو چا فصل پاتے دے مال پاتے دے زناور پاتے دے او کپڑے پاتے دے سیر بیوائی وا جوڑا ور سره راستلی دا پیدل لار بند رات لال گاڑی نہ ملے وے دل اوس چ سومرا چا کروان دے خستی دی اخ پاتے دی التا چ کروان دے نو چا خستی ادا غاس پاتے دی لکہ مالونا دی وس سو کوے چ ما دس بوجی التا چ مالونا غون مر شوی دی او مو کو وس ورتلای نشی چ کوم راز ما خلق دی اوس اغل تا دی خو لکہ اگر اغل نہ دی خو اتا ډیر زیات تکلیف دی شام گاڑیوں رزمک تکل چلتا بیمار وشی آگا بیمار راوتائی نشی پر اس مخبل ترو آگا آج تر عوام ما دا سلور راز اٹلے پنون اٹلے پنون آگا ویچے سبا سبا بلار درکاو نن بادر کاو کوئی اللار را نہ دا دغاش سار دیالتا
د شمالي وزیرستان به کورسي خلګو چيله مشال ريډيو سره خبري کولې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د احتجاجي ناستو پرمحل د پوځ ما اړیکو دفتر د بیان تر جاري کولو وروسته دواړه ډلې له حکومت سره خبرو ته تیار شوې دي بلخو تیر ورځ کمی اسمبلی د آئین سلوړی په حق کې په یو خل قرارداد منزور کړ د دې دواړو حالاتو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې د پاکستان پر سیاسي سیاست د پوځ اثر زیات شوی دي او کم شوی دي له دې سره سره د مان حالی زلی په پاکستان کې د غیر آئینی ګامونو مخنیوي لپاره څومره موثر ثابتېدای شي پامیر ساحل د دې پښتنو د جواب لټولو هڅه کړې ده
په اسلام آباد کې چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک احتجاج کوونکي کله د پارلمان مخې ته ورسېدل او ګواښ وکړ چې دوی به د وزیر اعظم کور ته ننوځي نو تر دې وروسته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې پر حکومت او احتجاج کوونکو غږ وکړ چې د خبرو اترو له لارې دې مسالې هوارې کړي تر دې بیان وروسته عمران خان او طاهر القادری له حکومت سره خبرو ته سلا شول او خپلې غوښتنې اعلان کړې په اسلام آباد کې د دې ټول بهیر پر مهال هم حکومتي وزیرانو او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره لیدنی وکړي پښتنه دا چې دا ټول صورتحال آیا پر پاکستانی سیاست د پوز د اثر زیاتوالی ښکارندوی کوي او کنا پخوا هم پوز دومره اثر درلود د دفاعي چارو په د پاکستان پوز پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای د پاکستان پر سیاست د پوز اثر کم شوی خو اوس د ټول صورتحال ته پکتو پوز اثر زیات کړی دی او جمهوریت کمزورې شوی دی
ګور د اثر کې کمې راغلې او مشرف نروستو د دې په دغه کې خو کمې راغې اوس د دې کم طریقې کار دی سیاسي جماعتونو کوه سره زما په باندې فوج بیا سینٹر سٹیج ته راغی او چې کوم ځای هغه نه پاتې شو هغه واپس په هغه ځای باندې راغی زما په خیال دې پورا دغه کې صورتحال کې فوج چې کوم دی هغه سر خرور هو ته باقي سیاستدانان او سیاسي پارټۍ او جمهوري نظام کمزور شو
پخوانی بریګیډیر صاد وای پوز چې په سیاست کې بیا خپل مقام ترلاسه کړ نو دوی به وس د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلارې کې مهم رول ولري
اوس زما د خیال باندې چې کوم بازه دی واپس فوج سره لاس کرا غه او پالیسی بدی واپس لاس کې واخلي خاص کر چې کوم منطقوي پالیسی د امریکا سره تعلقات دي هند سره دي افغانستان سره دي نو زما د خیال باندې دا چې کوم ځای اوس دی نیولې دی دا به دوباره کوشش شروع کی
خود پوز پر اثر زیادتی تو سربیره د زیارت یا پنج شنبه پر روز قومی اسمبلی په یو خوله د آئین د سرلوړی په حق او د وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ضد قرارداد منظور کړ سیاستوال او د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وای د قومی اسمبلی دا پریکړه لیک به په سیاسي معاملو کې د پوز د رول په مخنیوي کې کردار ولوبوي ګیلانی وای بل خبره دا هم ده چې د پخوا پرتلا دا ځل ولس د پوز د واک ترلاسه کولو په حق کې نه دی
فرام اکاونټ مارشل لا چې لګېدلې دي ماشلا او خلګې ته ول ولس دا غواړي ټول بلکې هنګامې شور شریر هغه وخت د فوج هغه وخت عزیز او هیڅ سپورټ او اجنډا د موومنت ته بالکل سپورټ نشو حاصل یو حریر کې سوا اسلام آباد ایسو نشو او
افتخار گیلانی وای په پاکستان کې هر شریف کس غواړي چې دا حکومت باید په هر صورت کې خپل پاتې څلور کاله پوره کړي خو زیاتوي چې په دې ټول بهیر کې حکومت خپلې کمزورۍ هم وښودې
پامیر ساحل و د رونو اوریدونکو د خبرونې په پیل کې مرته تاسو ویلو چې په پېښور جمهوریت کې د باران لکبله د کورنو او د اولونو نړیدو په پېښو کې اته تنه وژل شوې ده. خو اوس د مشال ریډیو تازه راغلی ریپورت وایي چې د مړو د شمیره 14 تر رسیدلې ده. د غلام غوث څخه تفصیل اورو.
په دې لړ کې د پېښور ډیپټي کمشنر ظهیر الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې زیات مالی او ځانی زیان د پېښور په ریګي کارخانو حیات آباد او د پېښور سره نږدې د جمرود په غونډۍ کلی کې رامنځته شوی دی.
مړی چې دی اوس د نمبر چې دی نو 14 ته ورسېدو او زخمیان ټوټل چې دی که نه ریپورټډ چې کوم هغه هاسپټل ته راغلي وو نو هغه 54 زیات نقصان خو جمرود او شاکس ایریا کې شوی دی
ایمرجنسی لگول شوی دا او د تیز باران او توپان لوجی د شوی زیان په لړ کې به صوبائی حکومت دا غیزمن شوی خلکو سره مرستی کوي.
ما حیات آباد میڈیکل کمپلیکس وزٹ کړو که وہ مړی شوی دی 40 زخمیان دی بیا دا غی نو سلیڈنگ ہسپتال ترا دونو پیشن پر روډو باندې ونی دال وی دلی روډو نه بلاک شوی نو منګ دی جی پی ڈی ته وچ کوم کم ځای کې بلاکیټ دونو غی آزاد ریلوی ته بای شوی دا مړی شوی دی زخمیان هم شوی دی او املاکو تم نقصان نه سیدلې دی ہسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر شوی دا او ما ډیپټی کمشنر په خبر دوړ ہسپتالونو ته کلاو وس سپیکر صاحب او انفارمیشن منسٹر مشتاق غنی صاحب راغلی ہسپتال
تیز باران او توپان لوجی و کسان وجل شوی و او د شپیتونه زیات جوبل شوی و او 13 اونۍ د پاکستان تحریک انصاف سیاسي مخالفینو او عام ولس د یاد ګوند په صوبایي حکومت نیوکه کړې وي چې د صوبې د ولس د ستونزو په ځای وزیر اعلی ټوله توجه د اسلام آباد لانګ مارچ ته ورکړې ده. خو تیر مسخوتن په پېښور او شاوخوا سیمو کې د تیز باران او توپان سمدستي وروستو د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بدلیاتو صوبایي وزیر عنایت الله او د اطلاعاتو صوبایي وزیر مشتاق غنی د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیریډن روغتون کې د جوبل شوي کسانو ته پوسټه ورغلل. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
بل پلو د خیبر ایجنسی په جمهوریت کې د باران لکبل زیانمن سوی خلک وای چې دوی ته د ژغورنې دیوال یا د اوبو په مخ کې دی دوی ته دیوال وول سي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د جمرود پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه د خیبر ایجنسۍ په جمرود تحصیل غونډي ګودر شاکس غاډیزه او داسې نورو سیمو کې د تیزو هواګانو او طوفاني بارانونو له امله ځایي خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. دوی وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په لسګونه کورونو چتونه راپریوتلې دي او حجرو ته یې تاوانونه اوښتي دي او فصلونه یې هم خراب شوي دي. د جمرود سیمې خلک وایي چې حکومت پکار دی چې دلته د بارانونو نه متاثر شو خلکو سره مرسته وکړي او کورونو ته حفاظتي بندونه وتړي. په دې حقلا د جمرود سیمې او تن زرغون شاه پر دې مشال ریډیو ته وایي
بیگا باران خو سخت طوفان دی کې ډېر خلکو ژوند ته نقصان رسېدلی دی. پریوتی کورونه وبوړي دي او هغه دلته تیار فصلونه او بالکل رسېدلی د فصلونه مکمل طور باندې تباه شوي. زموږ دا مطالبه ده چې په دې علاقه کې کوم سیلابي ځایونه دي په هغه کې د بندونه واچوي او کومه خل چې بې کوره شوي دي او هغې نقصانات شوي د هغه بالکل ښه په تفصیل ته جایزه واخیستل شي او هغې ته بالکل چې کوم مستحق خل وي هغې ته د تاوان د وسه وکړی شي او هغې ته د امداد ورکړی شي او د رقم ورکړی شي د نقصاناتو.
او د جمرود سیمې ملک فیض الله جان کوکی خیل وای چې حکومت ته په عملی توګه د متاثر شوو خلکو سره مرستې وکړي.
بس مې راغلی دی وکړي چې ګورنمنت ته مپیل دی چې د خلکو سره همدردي خپله صرف په هغه کې اظهار کول نه په تصویرونو په هغه کې عملي اظهار دی ورسره وکړي خلکو سره د مدد وکړي. د زخمیان دي مړه دي پکې نو د دې ټولو د پوره پوره طریقه کار واضح شي.
په جمرود کې د طوفاني بارانونو لامل ځای خلکو ته د اوختو زیانونو په حق له مشکله د خیبر جنساینا د کامی سملی غړي شاجګوله پردي سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې ما ورته خپل سروې ټیم ورلېګل دی او چې د چا څه زیان شوی وي د هغې ازاله به وکړو، او زه په دې سیمه کې د سیلابونو نه د بچ کېدو دپاره د حفاظتي بندونو د تړلو اراده هم لرم، او چې په کومو ځایونو کې ورته ضرورت وي نو په دې خپل وخت کې به ورته خامخا جوړوم. د جمرود سیمې خلک وایي چې دوی د خوړونو په غاړه آباد دي، او چارواکو او د فاټا سیکټریټ پرمختیایي ادارو له پکار دي چې دلته کورونو ته زیات نه زیات حفاظتي بندونه وتړي چې په مستقله توګه دغه ستونزه هواره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې دوی له حکومت سره خبرو اترو ته تیار دي، خو په مذاکراتي ډله کې ورته د پیپلز پارټي لخوا د اپوزیشن مشر خورشید شاه د منلو وړ نه دی. سراج ظهیر له نور تفصیلاتو سره.
که یو پلو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې آزادی مارچ ته خپل وینا کې په امریکا تور لګولې چې د پاکستان په کورونو مسلو کې مداخلت کوي، د کومې په جواب کې چې اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه په یو بیان کې وویل چې امریکا د پاکستان په موجوده صورتحال کې غیر جانبدار ده، خو غواړي چې دا کوم کړکیچ روان دی دا د مذاکراتو د لار هوار کړی شي او باید چې ټولې سیاسي ډلې د تشدد نه ډډه وکړي. بیان زیاتوي چې امریکا به په هر حال کې په غیر آئینی او غیر جمهوری طریقہ د سیاسی نظام د بدلون مخالفت کوي. نو بل پلو تیر شپه عمران خان په خپل خطاب کې دا هم ویلي چې دوی له حکومت سره د مذاکراتو لپاره تیار دي، خو دوی د مذاکراتي ډلې مشر خورشید شاه باندې باور نه لري.
خورشید شاہ کے خود کے نیب کے اندر کیسز ہے، وہ کیسے نواز شریف کے سامنے کھڑا ہوگا؟
پر خورشید شاہ باندے پخپل پنیب کے کیسو ندی ہغا وسنگ دا نواز شریف پوڑان دے ادرے گی، او کہ تحریک انصاف دا پیپلز پارٹی نا دا مذاکرات لپارا سو قبلوی نو ہغا صرف قمر زمان کائرہ دے، زکا چے قمر زمان کائرہ صفا سڑے دے پا ہغا ہیس کرپشن نشتا، او مونگتا پا ہیس جوڑ خورشید شاہ ندے قبول، نو مونگتا دا مذاکرات دا پارا قمر زمان کائرہ قبول دے.
قمر زمان کائرہ ہم تیار ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے.
کلچ مشال ریڈیو دے عمران خان د دې بیان په حق له د سیاسي چارو تجزیه کار ایمل خټک نو پوښتل، آیا تاسو ګورئ چې اوس به حالات قابو کې راشي او مذاکرات به کامیاب شي؟ نو د هغه وینا وا
د دې ختمولو لپاره چې دینو ډیر ښکارا او ډیر چې دینو د پردې شاته کوششونه روان دي، چې سیاسي حلقې لګیا دي کوشش کوي دا تعطل له پسنه سره طریقه باندې ختم شي، چې د ازادۍ مارچ ته کړي انقلاب مارچ ته هغه خلک ورو چې دینو هغه کې مایوسي پیدا کړي، خلکو ته مختلف وعده او مختلف چې دینو اعلانات کوي باغونه ورته خی په عملن کې دینو نواز شریف په استفا او کولو باندې کې دې شهر جي خواغه مشروط وي، مطلب دا چې او مشروط دي د نور سيزونو سره نو په خپل باندې کوششونه روان دي چې واقعي د کورس نه دا غوړي چې دا مثلا شي نو کې دې شي او کنه دې په چې او فريق په نو غوړي حالات دې نو خراب.
د ذکر د چې عمران خان د دې بیان سره سم دا هم ویل چې نواز شریف به د وزیر اعظم د چوکۍ نه استفا ورکوي، خو بل طرف ته وزیر اعظم په اسلام آباد کې د سینیئر صحافیانو سره ملاقات کې یو وار بیا د دې خبرې گردان وکړو چې استفا به نه ورکوي، ځکه چې د دین په ملک د یو لوی بحران سره مخ شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان نامتو هنرمند جمال شاه څلور ورځې وړاندې شروع کړې خپل بوک هړتال یا د لوږې احتساب ختم کړی دی. نوموړی په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عامی تحریک د لانګ مارچونو یا لارینونو پر ضد بوک هړتال پیل کړی و. له جمال شاه سره نن عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې د بوک هړتال د ختمولو فیصلې په اړه پوښتنې کړې دي.
اسلام آباد شاریان د شار خلګو مختلف گروپس چې د هیومن رائټس دی راغلو او خاص راته وکي چې دا ختم کړه کال بو کال او مجبور شي کو سي په واره واره به خلق شي نه وو، او د دې علاوه مو فیصله دا وکړه چې دا مش کمپ سي دی جمهور کمپ مش دا ورته وایو جمهور کمپ به مجه لږ به نور پراخ خو لږ به عمل
یعنی څنګه به پراخ کیدا
مطلب نور شهرو ته بهم دا شروع کوو په نور شهرو کې او دلته بهم خلک زیات زیات کیږي. بیا نن ما فیصله کړی دا چې زه به سپریم کورټ کې یو پټیشن فایل اومه
چې یو درخواست وجمع کوم
دا دواړو مارچونو خلاف چې د اسلام آباد شهر بیخي بندې کړی دی او ژوند یې بندې کړی دی، دلته بیخي د علاقې سیدي کوڅې پارکونه گرین بیلټس اسلام آباد خو طالب دل دي شسته ځای دی پیسفل ځای یو هغه بیخي دسی خطرناک سوی دی په خاصه بیا دا گرین بیلټس دی په دې کې شزی مف زنانې کرائم ریټ دغه کیږي ورځ په ورځ زیاتیږي او ډېر پلیوټ سوی دی او بیا دا دواړه لیډران چې دي عمران خان او طاہر القادری د دې لهجه ډېره پورته شدده ده.
تاسو مشال ریډیو او ری وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجې سو عبدالحی کاکړ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وزیرستان متاثرین کمی کمیټه د خیبر پښتونخوا په ونو ښار کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مارچونو پر ضد احتجاج کړی دی. مظاهرچیانو په دواړو ګوندونو تور ولګوي چې د دوی د مارچونو له وجې د بې کرسو له ستونزو پام اړول شوی دی. امریکا او برطانیې یو ځل بیا په پاکستان کې د روانو سیاسي بحران پر آئینی او جمهوري خواري ټینګار کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت بیګا په یو بیان کې ور ټولې خواوې دي تاوتریخوالي ډډه وکړي. د پاکستان نامتو پښتون هنرمند او د مدني ټولنې فعال غړي چې ماشا په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مارچونو په ضد پیل کړی خپل وکړتال ختم کړی دی. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو په خوا سیداګام اخیستي البته د دوی د ملګرو علامتي هړتال به دوام ولري. په پېښور او جمهوریت کې د طوفاني باران له کبله د کورونو او دیوالونو پرېوتو په پېښو کې د مړو شمېر 14 ته رسېدلی دی. د پېښور مستر کمشنر زهیر حسن تر پېښو وروسته مشال ریډیو ټول په ګګني بارانونو او سلې کې 45 کسان ټپیان شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم د کامی سلامتی او بهرنی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي کله افغان چارواکو سره د افغانستان په خاوره له پاکستان د بریدونو ثبوتونه وي نو له اسلام آباد سره باید شریک کړي. د خبرو تیر وخت سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر جانان موسازی سره د لیدو پر وخت وکړه. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله امریکایي ګټو ته لوی ګواښ ولاړوي او باید ورته ماتې ورکړل شي. یوه برطانیا میشته څار ډله له 2011 کال راهیسې په شام کې پروانه شخړه کې له 1,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مشرې نیوې پیلې د دې ادارې د امنیت شورا لپاره سخت الفاظ کارولي دي. د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې عبدالحی کاکړ باندې کوو. اوس هم د پاکستان کورونې ورسپانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر لوستی دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادریه کې د پاکستان او هندستان تعلقاتو ته کتنه کړې ده او لیکي چې لډیر مدیره سي د پاکستان او هند تعلقاتو ته د ودی او د مسلو د حل لپاره مذاکرات پیل کیږي خو هغه بیا پسنه سوجه د ځنخ کار شي. د اداري په وینا چې پاکستان تل له هند سره دوستي غوښتې ده او د دې لوی ثبوت داري چې کله د هند نوی وزیر اعظم نریندرا مودي د سوګن پروتوکول دستور و نو د پاکستان وزیر اعظم ډیر په درناوي هند ته دغه دستور کې د ګډون لپاره لاړو خو هند اکثر پاکستان له د دوستۍ جواب د الزامونو په ځانګړي کې ورکړې دي. اداریه زیاتوي چې هم دا وسوس د هند لخوا یو وار بیا د پاکستان سره د مذاکراتو عمل ودرولو او تور یې پوری کوچی پاکستان تر هغري خوروي. اداریه وایي کوا کته شنو پاکستان دا وخت په خپل د تر هغري ښکار ملک دی او بیا بل پلو 13 میاشتو کې د هند لخوا 50 زله د لائن اف کنټرول خلاف ورزي شوې ده چې لامل یې صورتحال خراب شوې دي. اداریه اخري کې وایي باید هند نړۍ د صورتحال پرانا کې پخپل رویه کې بدلون راولي او د بیزای الزامونو نه ډډه وکړي او دا حقیقت تسلیم کړي چې پاکستان با مقصد مذاکرات غواړي نو پکار ده چې زر تر زره مذاکرات پیل کړي شي ځکه چې دا د دوانو ملکونو په ګټه کې دي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رسپانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان افغانستان او د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیار د کال 2015 د دسمبر میاشت اخیره پورې 14,00,000 افغانانو په رضا افغانستان ته لیګلو لوزنامه لاسلیک کړی دا او د دې لپاره امدادي پیکج د $2,500 نه په زیاتولو $200 کې شوې دي. ادارې مخکې لیکي چې کوم افغانان د یاد نیټې پوري پر ځا افغانستان تستانه نشو نو هغه به په زور لیګلې شي او کڅوک دا جواز وړاندې کوي چې افغانستان کې حالات سم نه دي نو هلته د 500 ملکونو عسكر امنیتي چارو کې بوختي او حالات په هر جوړ د اوسېدو قابل دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د افغانانو موجودګۍ سره د دې ځای په امنیت او کاروبار هم اثر
پری وته دي زګه چې کډوال ته پاکستان کې د عام خاري پرنګ سہولت ورکې شوی دي او دوی سه قسمه ټیکس هم نه ور کوي چې ور سره د پاکستانیانو د پاره د کاروبار موقع کم شوی دي او افغانستان کې یو پاکستانی نشي کولای چې آزاد کاروبار وکړي. دریا اخري کې لیکي امید دي چې د پاکستان حکومت او یونیسیر به د تیرو کلونو په سیر د کډوالو پاکستان کې د ایسارېدو موده نه غځوي او دا هم چې افغان حکومت به دې دوران د خپلو خاریانو د واپسې دپاره ټولې تیاریانې سرته ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه په هغه ملک د روانو سیاسي حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف په مشرۍ د جوړ حکومت پرځولو هڅې بریالۍ شوې نو پایلې به ښې نه وي. بل پلو فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکیچ او په هغه هیواد کې د ممکنه حالاتو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملهی امیرزاده څخه وو.
ډان ورسپانه لیکي د تل پشان د منتخب شوي حکومت د رانسکورولو په کوشش کې لنډمهاله هدفونو د اوږدمهاله نتیجو اهمیت کم کړی دی. ورسپانه لیکي کچره د نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د راغورځولو هڅې کامیاب شوې نو ډیر خراب اثرات به مخې ته راشي. ورسپانه لیکي مذهبي او سیاسي اړخ ته بیلابیل قوتونه دي چې په پاکستاني ریاست او ټولنه کې بدلون غواړي او د حکومتدارۍ د نظام ترڅنګ پر هغو پالیسیانو د ویټو اختیار غواړي چې د دوی له تنګ نظری سره سمون نخوري. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستان په رښتیا دې ته تیار دی چې ریاست او ټولنه داسې قوتونو ته وسپارل شي. رسپانه زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې د منتخب شوي حکومت د نسکورېدلو سره به د هغو قوتونو ملا مضبوطه شي چې دغه هیواد ته زیان رسولی شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې په داسې حال کې چې په یوکرین او عراق کې د حالاتو طرف ته د نړیوالې ټولنې پام اوړېدلې دی، په افغانستان کې د صدارتي انتخاباتو په سر کشالې په ځای ولاړې دي او یو داسې بحران ته لاره برابر ده چې په نتیجه کې خانه جنگي کېدای شي. مجله زیاتوي له افغانستانه د نیټو او امریکایي ځواکونو د وتلو وخت رانږدې کېدلو ته په کتلو سره یو قوي امریکایي مشرتابه او معامله د سیاسي حل لپاره ډېره ضروري ده. مجله لیکي کله چې په افغانستان کې د انتخاباتو وروسته یو واضح مشر مخې ته رانغلو نو د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری په منځګړتوب د انتخاباتي امیدوارانو اشرف غنی احمدزی او د عبدالله عبدالله ترمنځ یو موافقه وشوه. خو مجله لیکي له بده مرغه په دغه موافقه کې د دواړو طرفونو د اختیار په حق له خبرې واضح نه شوې چې ډېر خلک دا اندېښنه لري د واک مبهم تقسیم په راتلونکي کې د شخړو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره بلخوا د روان کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د نیټو جنگي مشن ختمېدل هم حالات نور پیچلي کوي. دا په داسې حال کې ده چې نیټو د راتلونکي میاشت په څلورمه او پنځمه نیټه خپله سالانه سرمشري غونډه کوي چې په افغانستان کې د ائتلاف پر مشاوراتي رول به خبرې کیږي. په مجله کې وړاندیز شوې ده چې باید امریکا افغانستان ته سنجیده پاملرنه وکړي او په تیزی سره پرې کار وکړي.
ملیحه امیرزاده وا ریپورټونه وایي چې د افغانستان له بګرام زندان څخه لږ تر لږه نهه پاکستانی بندیان خوشي شوي دي. چارواکي وایي چې دغه بندیان خپلوان ته ستانه کړل شوي دي. فرشته جلال زوی پر ریپورت لري.
فرانس پرس خبری آژانس وای د نه تنه پاکستانی زندانیان د بګرام له بندیخانې تر خوشي کېدو وروسته د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارل شوی چې پاکستان ته د ستنېدو زمینه ورته برابره کړي. په پاکستان کې د عدالت پروژه په نوم اداري چې د دغو کسانو د خوشي کېدو هڅې کولې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کسانو کورنیو ته مخکې د هغوی د خوشي کېدو خبر ورکړ شوی و. فرانس پرس وای په هغو زندانیانو کې چې د بګرام له زندانه خوشي شوي د ابوټ آباد د سیمې یو تجار شعیب خان هم شامل و چې څلور کاله مخکې د چکر لپاره افغانستان تتللی او بیا له درک سوی وو. فرانس پلس وای کله چې د دې ځوان سوداګر مور خبره سو چې هغه د بګرام په زندان کې بندي دی د زړه حمله پیراغله او مرسوه. شعیب خان نه دیرش کلن او د دریو ماشومانو پلار دی. په پاکستان کې د عدالت د پروژې ویاندی سارا بلال ویلي چې له بګرام د نهو پاکستانی وګړو په خوشي کېدو خوشاله دي او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې دا کسان ډیر ژر خپلو عزیزانو ته وسپاري. سارا بلال فرانس پرس اژانس ته ویلي چې خوشي شوي زندانیان اوس د پاکستان د حکومت په توقیف کې دي. د بشري حقوقو یو شمېر مدافع ادارې پر امریکایي ځواکونو تور لګوي چې د بګرام په زندان کې خلک شکنجه کړي دي. د امریکا د پاوڅ په یو رپورت کې ویل شوي چې په 2002 میلادي کال کې په دغه زندان کې لږ تر لږه دوه تنه له زیاتو وهلو مړ شوي وو. په بګرام کې عادتن هغه کسان بندیانیږي چې په افغانستان کې له تروریزم سره د تړاو په خطر نیول کیږي. د افغانستان حکومت په 2013 میلادي کال کې د بګرام د زندان مسؤلیت له نړیوالو ځواکونو واخیست، خو د فرانسې اژانس وایي چې په دې زندان کې د بهرنیو وګړو مسؤلیت لا هم د امریکایي ځواکونو په لاس کې دی. فرانس پرس اژانس وایي په ځینې مواردو کې لیدل سوي چې امریکایي ځواکونو داسې کسان چې پر ضد یې کافي شواهد نه وو چې په تروریستي فعالیتونو کې د هغوی لاس درلودل ثابت کړي، په اداري چارو کې د ځنډ له کبله ډېره موده په بند کې ساتلي وي. د فرانسې خبري اژانس د سرچینو په حواله وایي چې غالبا د بګرام په زندان کې لا هم 15 تنه پاکستانیان بندیان دي.
په غزنی کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 وسلوال وژل شوی دي. چارواکي وایي چې په بیګانی برید کې بهرنی وسلوال هم شامل دي. طالبانو لا د دې مرګ ژوبلې پاړه سند ویلې. لسمه د مشال ریډي خبريال سید شاه سکیم نور حال راکوي.
دغه هوایي برید تیر ماښام د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې شوی دی چې پکې 12 تنه وسلوال وژل شوي او 8 تنه نور ژوبل دي. چارواکي وایي د بهرنیو سرتیرو هوایي ځواک تیر ماښام د ګیرو د بابک او مسلی کلیو ترمنځ په یو کور کې پر غونډو شوي وسلوالو دغه برید کړی دی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیر خوا وایي په وژلو شوي وسلوالو کې 15 افغانان دي.
په هوایي برید کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي دي او وتله یې ټپیان شوي دي. په وژل شوي کسانو کې شپږ کسه یې خارجي طالبان دي او 15 کسه یې کورني طالبان دي. او د دې وسلوالو طالبانو سره په دې هوایي برید کې چې د دې یو د کویت په مکمل ډول تخریب شوی ده او له بینه تللی ده، او له دې سره هم نورې داسې درنې وسلې چې هغه مو له بینه تللی دي.
د ولسوال په خبره په دغه برید کې عامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. تر اوسه پورې لا طالب وسلوالو په دې اړه
سید شاه سکیم. د افغانستان د دفاع وزارت د ختیځ زون هوایی ځواک ته 3 هلیکاپټرې ورکړي دي. د هوایی ځواک چارواکي وایي له دې سره هلیکاپټر څخه به پر پوځي اکمالاتو سربیره د طبي ناورینونو پر وخت کار اخیستل کیږي. باز محمد عابد له نور تفصیل سره.
د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د ننګرهار په هوایي ډګر کې د دغه ولایت د چارواکو په وړاندې 3 هلیکاپټر یا چورلکی د ختیځ زون هوایي ځواک په واک کې ورکړي. په دې موقعه د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال په یوې خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې له دې وړاندې په ختیځه سیمه کې افغان هوایي ځواک د ولورستونزو سره مخ و چې د ولایت مقام په غوښتنه د ملي دفاع وزارت اوس دپاره 3 سرخي الوتکې د ننګرهار هوایي ډګر سره مرسته وکړه او د نورو ژمنه یې هم کړې ده.
د زخمیانو او د شهیدانو په انتقال کې د اکمالاتو پر رسولو کې دا یو لویه ستونزه وه چې موږ موجود وه چې هغه شبه موږ یا بهرنیو ځواکونو ته په دې اړه باندې وینا کوله، هغوی به هم کله دې ته آماده وو کله به نه وو. د ننګرهار د ولایت د مقام په غوښتنه باندې چې همیشه موږ به دغه غوښتنه کوله فعلاً دپاره چې دغه درې باله هلیکوپټر رسیدلی دی او د دې نه وروسته به بیا نورې هم چې تقریبا شپږ یا اووه برابرېږي.
په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قول اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل دوی به له دې الوتکو څخه امنیتي ځواکونو ته په اکمالاتو سربیره په بیړنیو حالاتو کې د ملکی خلکو مرسته هم کوي.
د دې الیکوپټرو د راتګ سره واقعا د موږ ډېرې ستونزې حل کېږي. زخمیانو شهیدانو په وخت زمان تخلیه کېږي که ځینې جزو تامو ځینې لرې پوستو سرحدي پوستو کې د موږ خپلې پوستو کې ضرورت کېږي پانې واحد به استخدام شي. دغه خپله واضح ده چې مشکلات رفع شول.
د افغانستان د هوایي ځواک عمومي قوماندان جنرال عبدالوهاب وردک ژمنه وکړه چې دوی به په نږدې وخت کې نورې الوتکې د ختیځ زون د هوایي ځواکونو په واک کې ورکړي.
یوه بله ولکه و چې څلوش دا به په انتقال د مواد لوجستیکي او تخلیه د زخمي شهیدانو او د ملکي خلکو په خدمت کې به هم وي په استوایي اوت کې. لکن د دې د حمایت لپاره یوه جوړه نوې چې دوه بله نوره هم ولکه و پوغه نقاط کې چې ور تهدید دی پودا کې به د حمایت کوي. بله مواد دې یو ترون سپورتي هم ولکه و تا اخر د میزانه پوره.
د افغانستان په ختیځ زون کې د ملي اردو ځواکونو د چارواکو په وینا د دوی ځمکني قواوې له پخوانه پوره تعجیز وي. اوس چې ورته هوایي ځواک په واک کې ورکړل شو دوی به په راتلونکي کې ډېرې لاسته راوړنې ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوالی ډاکټر عائشه صدیقی ویلي په تیرو لسو پنځلس ورځو کې په پاکستان کې د آئین قانون عملداری شې حکومتداری او جمهوریت بیلابیلې معناګانې اورېدلې دي. لیکنه لیکي د پاکستان د اوسنی سیاسي بحران په لړ کې هڅه کیږي چې په هغه ملک کې د جمهوریت په اړه عمومي افکار تیر ایستل سي. د لیکنې غټه کې هارون باچا وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون په لیکنه کې عائشه صدیقه وایي په پاکستان کې حکومت ضد احتجاج کوونکي د دوی مشران او د دې هیواد میډیا ټول دا محل لګیا دي نوې کیسې او مفکورې مخې ته راوړي. موږ ته دا ویل کیږي چې د پاکستان او د اوسیدونکو یې د حالت ښه کېدو لپاره ضروري ده چې د عربو د پسرلي په څیر یو انقلاب په دې هیواد کې راشي. هیڅوک د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک د دې حق چې د حکومت پر ضد احتجاج وکړي مخالف نه دي. خو د دې مارشونو په ترڅ کې هڅه کیږي چې له خلکو هیر کړل شي چې دوی پر څه شي یقین ساتي او یادا چې څه غلط دي او څه صحیح. دا هم څوک نه وایي چې ګنې د هغه څه لپاره چې په پاکستان کې دا مهال پیښیږي د دې هیواد حکومت ګرم و نه ګرځول شي. خو دا قضاوت موږ څنګه کولی شو چې ګنې د حکومت را پرځولو لپاره له موږ سره د احتجاج همدغه یوه لاره پاتې وه کومه چې یادو دواړو ګوندونو خپله کړې ده. په لیکنه کې راغلی عمران خان دا دعوه کوي چې د خیبر پختونخوا خلک پر د مین دي ځکه چې په تیرو انتخاباتو کې یې رای ورته ورکړي دي. خو د لیکنې تر مخه له دوی څخه ډېری بیا وایي چې نوموړي هغه وعدې چې د انتخاباتي کمپین پر مهال یې کړې وې په دغه صوبه کې تر حکومت جوړېدو وروسته پوره نه کړې. هغه ناکامۍ چې د خیبر پختونخوا د اوسني حکومت په برخه راځي پر پاکستانی ټلویزیون چینلونو روانو بحثونو کې یې هیڅ یادونه نه کیږي. او بل دا چې عمران خان په ګوند کې له شاملو مخدومانو او جاګیردارانو آیا د پاکستان د غریب ولس لپاره د کار کولو تمه کېدای شي. لیکنه زیاتوي د پاکستانی حکومت پر ضد د ځینو سیاسي ګوندونو پیل شوی احتجاج به نور هیڅ هم ونه کړي. خو بس دا چې په دې هیواد کې سیاست کول ګران کی او سخت دریځه مذهبي ډلو ته موقع په لاس ورکړي چې خپلې مفکورې پر خلکو په زور ومني.
هارون بچاو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ښځو او نرانو د برابر حقونو نظریه یا فیمینیزم په اړه د لیکوالې بیناشا لیکنه خبره کړې ده. لیکواله په پاکستان کې د ښځو او نرانو د مساوي حقونو یا فیمینیزم او د دې نظریه او یا هم د تحریک ته د ورپېښو ستونزو جاج اخیستې دي. تفصیلي عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. پاکستانی لیکواله بیناشا په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په دې هیواد کې د شت پالنې یا د حق تحریک په اړه لیکلي چې د سړیو د برلاسي ټولنې پر ضد یوازې د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. بیناشا په مقاله کې د پاکستان د پخواني فوجي عامر ضیاء الحق لخوا د هغه د تشریح شوي اسلام لمخي د راوړل شوو قانونونو لکه د حدود آرډیننس پر ضد د ښځو د مبارزې ذکر هم کوي. دا وایي حقیقت دا دی چې پاکستانی ښځې سکولونو او یونیورسيټیانو ته نوکری کوي او خپل ګټه وټه کوي. خو د دې باوجود دوی په یو داسې معاشره کې ژوند کوي چې پر ښځو تشدد کوي او هغه خپل ملکیت ګڼي. دا ټولنه دا فکر کوي چې ښځې د تعلیم او نوکری کولو حق نه لري او نه هم لکوره د باندې وتلای شي. لیکواله بیناشا د هغو ټولو ښځو او تحریکونو خبره کوي چې وخت پر وخت د فوجي عامر ضیاء الحق پر ضد مبارزه کړي او د ښځو د حقوقو لپاره یې قانونونه راوړي. خدای لیکي په پاکستان کې اوس هم دا فکر کېږي چې شت پالنه د دې هیواد د حالاتو سره سمون نه خوري. دوی دا خیال دی چې دا د مغرب هڅه ده چې پاکستانی ټولنه ګډوډه کړي. بیناشا بیا په مسلمان هیوادونو کې د ښځو د حقوقو لپاره د چلول سو دوه تحریکونو ذکر کوي چې یو ته سیکولر شت پالنه او دوم ته اسلامي شت پالنه ویل کېږي. د دې دواړو جاج اخیستلو وروسته بیناشاوی د شسپالنی تحریک هغه وخت کامیاب کېدلای شي کله چې هغه شذو او د ټولنې عکاسي کوي. د دې په خبره پاکستان د شذو یو داسې تحریک ته ضرورت لري چې پکې د اسلامي او سیکولر شسپالنی دواړو رنگونه شامل وي.
عبدالحی کاکړو. د خیبر پښتونخوا کاروباریان او صنعتکارانو د پاکستان هوایي شرکت پی ای ای پر هغه ګام انتقاد کړی دی چې تر مخه د پېښور له هوایي ډګره د هوایي د ملک دننه او د باندې د تلونکو الوتکو شمیر کم کړل شوی دی. دوی وایي له دې کار سره دوی له مشکلاتو سره مخامخ شوی دي. کاروباریان وایي دا کار به مستقیمن د خیبر پښتونخوا پر اقتصاد اغیز وکړي. تفصیل ځلاند یوسف زیرا کوي.
د پی ای ای ویان مشال رډیو ته وویل چې پېښور هوایي ډګر باندې دوی د جازونو په شمیره کې د تیرو سور ورځو راهسې کمې راوسته دي. خو د پی ای ای کوشش دی چې زر تر زره دغه کمی پوره کړي. جازونو د کمی په وجه مونږ ځینې سفری اسانتیاوي په پېښور هوایي ډګر باندې ځنډولې دي. زموږ کوشش دی چې څومره زر ممکن وي دا ستونزه هواره کړو. مونږ د نوي جازونو خستو لپاره ټینډرې ورکړې دي او د نوي جازونو خستو سره سم به مونږ پېښور هوایي ډګر باندې ځنډولي سفري سانتیاوي بیا پیل کوو. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز چیئرمین زاہد اللہ شینواری وائی چې دوبئی ملیشیا او کویت ته دا وخت د پیښور هوائی ډګر څخه د پی آئی اے صرف یو یو جہاز دی او د ملک دننه لاہور او کراچی ته پی آئی اے خپل جازونه په مکمله توګه ودرولی دي چې ورسره د دوی په کاروبارونو بد اغیز غورځېدلی دی.
ټول حکومت بزنس اکټیویټیز دي کنه جی او دا ټول کراچی لاهور ظاهر ٹریولنگ نه بغیر خو بزنس چلیږي نه کنه جی بل انتنا زموږ حکومت افیشل دي دا غي موومنٹ دی کنه جی مطلب دا چې جازونه کم دي بیا اسلام آباد فلائټونه زیاتوي ولې اسلام آباد کراچی اسلام آباد نه لاهور روزانه 4-5 فلائټس روان دي خدل تر به کوټه دا فلائټ فلو هغه یو دوه کال وشو چې ختم کړي دي دلته نه به ډی خان ته فلائټ فلو هغه ختم کړي دي دلته نه به فلائټ فلو تکر تا او دته سنتا دی خو دلته نه دا ایئرپورټ بند دي
نوموړي جاتوی چې په خیبر پختونخوا کې لوړاندې غټ تاجران د ډیرو ستونزو سره مخ دي او وس د هوایي سفر ستونزې پکې پاتې نیمګړتیاوې هم پوره کړې.
وای دا په خور کې مکه وای کاروبار بس دلته نه وځي لکه دلته نه ته نو مومنٹ کولای شي نه ټریولینګ کولای شي دلته لای نه ډېر سړي ځان لدی لوډ شیډینګ مې سړي ځان لدی نو اوس خو موږ د پاره دلته ډېر زیات مشکلات جوړ شوي دي موږ دلته کاروبار نه شو کولای تر هغه چې بتخوري او دا دغه ولا کډنی پر امره پسې ګرځي فارن کې انویسټر دلته راځي نه موږ یو کسٹمر راغواړو هغه سوچم نشي کولای چې دلته راشي او ټریولینګ هم راته بند کړو فلایټونه هم راته کینسل کړو بیا خدا باقاعده ورسنه ډیکټیر کی او خلکو ته وایي چې دا ځای خالی کړئ دا پیښور کنه.
د پی آئی اے لخوا پیښور هوایي ډګر باندې د جازونو د کمول وروستو عام اولس هم د هوایي سفر د ستونزو سره مخ دي چې اکثره یې د اسلام آباد هوایي ډګر څخه په سفر کولو مجبور دي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
د منځنۍ کورمی اوسیدونکو وای په سیمه کې یا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو پر وخت لړنګ کړل سوي سکولونه تر اوسه نه دی رغول سوي. د دوی په وینا همدا لامل دی چې د بچیو تعلیم اغیزمن شوی دی. د منځنۍ کورمی ولسل حکومت د شونځو د بیا ودانول غوښتنه کوي. طارق اورگزای په دې اړه رپورت لري.
د منځنۍ کورمی ایجنسی ځای خلک وایي چې په سیمه کې سہولتونو د نشتوالي له امله د دوی ماشومانو تعلیم متاثره کیږي. محمد صلیب په نامه د سیمې یو کس مشال رډیو ته وویل چې په زیاتره علاقو کې سرکاري سکولونه د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې ماشومانو د تعلیم بله ذریعه نشته.
سکولونه څنګه ړنګ دي؟ ماشه ړنګ پراته دي. تابع کې سکولونه دي، بازه کې سکولونه دي، ډوګر کې سکولونه دي، ول شرزه حکومت علاقه دغه کې سکولونه دي، وسه پورې ړنګ پراته دي. هیڅ هم تاسو ته دا داخل خورغلی دی دیو د پره د تعلیم ضرورت د سکولونه په تجور جوړ کوم په تر وسه پرې چې هم د سې اقدامات او چات نه کو هغه سکولونه د جوړ کړی شي.
او رغزو او خبر ایجنسی سره په پله په منځنۍ کورم ایجنسی کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوې دی. چارواکو په خبره په سیمه کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته زوی موش پړه چمکني مسوزو او د لشزو زینو سیمو ته یوش مرخندانونه واپس کړی شوې دي. مجاهد خان پرماد سیمه یو بل کا سوای چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاری زر تر زر ونه کړه نو دوی شمانو تعلیم نور هم متاثر کیدای شي.
کم کم سکولونه دی ډیر لری لری فصلو باندې سکول له آبادی الری زیاته دي. نو مخکې نه د حکومت سره او نظام هغه ډیر نازک او خودمو الکه باندې داسې افات راغی او داسې یو ګډبر جوړ شو، داسې یو حالات جوړ شو ته وجنه نور خلک متاثر شو. خودی سره سره د سکولونه سدي هغه خاص ترګیټ د رنگ شي دی، بلډینګونه سوزیدل شي دی او بالکل وران ویجاړ پراتی دي. نو اوس د انس زړه زړه د سکولونه بحال کړی شو.
د تعلیم محکمې مشر چارواکي اډیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر مجید ګل مشال رډیو ته وایي چې په سیمه کې د ماشومانو تعلیمي ستونزې حل کول د دوی په ترجیحاتو کې دي. نوموړي دا هم وایي چې په سیمه کې دوی تعلیمي هلې ځلې جاري ساتلې دي او زیاتوي چې د دې لپاره د سیمې ماشومانو ته په ټینټونو کې په عرضي توګه سبقونه ښودل کېږي.
انرژي والا په منځنۍ فرما کې څلور سکول او یو سکول په لوور فرم کې وکړلو دي کې لکه دوه ریکنسټرکشن دي او د بقیا کوم سکول نه څلور سکول دي کې دوه لکه ریهبیلیټیشن او ریپیر
د تعلیم محکمې تر مخه په منځنۍ کورم ایجنسی کې د ماشومانو زده کړو لپاره 115 سرکاري سکولونه دي چې په دې کې شاوخوا 50 سکولونه د پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي. طارق اورگزای مشال ریډیو کورم ایجنسی.
په کوټه کې یوې نا حکومتي ادارې په کوم عمره کې د ودونو پر موضوع غونډه کړې ده. د غونډې ګډونوالو پر دې خبرې ټینګار وکړ چې مور او پلار باید په وړکوالي کې د بچي ودونه ونه کړي.
د دوی په وینا دا ډول ودونه د هلکانو او نجونو دواړو لپاره ډیرو ستونزو لامل ګرځي. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
د غونډې ګډونوالو ویل که په کم عمر کې د کوم هلک یا نجلۍ واده وسي نو نه یوازې د دوی لپاره بلکې د دوی په ماشومانو یې هم ډېرې منفي اغېزې کېدلی سي. د کم عمرۍ د ودونو تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د مدني ټولنو غړیو، سرکاري چارواکو، وکیلانو، خبریالانو، پیغلو او ځوانانو ګډون درلود او هم ټولو په دې زور ورکړ چې په کم عمر کې د نجونو او هلکانو ودونه نه یوازې د دوی تعلیمي زده کړې بلکې د دوی ټول ژوند نیمګړی کولی سي. د بلوچستان اسمبلۍ ښځینه غړې شما اساق تر دې غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا به هڅه کوي چې د صوبایي اسمبلۍ په راتلونکې غونډه کې د کم عمرۍ د ودونو پر ضد بل پیش کړي او هیله منه ښکاري چې د اسمبلۍ نور نارینه او ښځینه غړي به یې ملاتړ وکړي.
اوس چې دا اسمبلی را روان ده موږ په دغه کې موږ ان شاء الله تعالی ډومیسټک وایلنس څنګه چې پاسوي موږ کړی یو بیا اونر کلینګ باندې منش. اوس چې دا کوچنی عمر څنګه چې دوی نن یې شو دي په دې کې موږ چې دا خبر وتر جاری ده نه خلکو سره ولې چې ممبر او پارلیمنټرین ګردو ته موږ چې دا دغه کې چې دوی موږ سره چې دا مطلب کړي اپوزیشن او اقتدار والا دا چې دا دوی به اعتراض نه وکړي کوچنی عمر واده نو ډېر کنسنسس ډیولپ وي هغو خلکو ته چې خلوم په دا کې انوالو وي نه نو هغو به ضرور دغه کې هغه کې اعتراض وکړي ولې چې کوچنی عمر چې ده هغه انجونه شه ده چې کورو کې کار به هم کوي خلکو خدمت هم کوي بداده ده.
له دې سره ډاکتران هم د مدني ټولنې د غړیو د دې وړاندیز ملاتړ دي او زیاتوي هر هغه نجلۍ چې تر شلو کلونو مخکې مور جوړه سي نه یوازې دا بلکې ماشوم یې هم له ګڼو ناروغیو او مشکلاتو سره مخ کېدلی سي. طاهره اسلام چې په بلوچستان های کورټ کې وکیله ده وایي د پاکستاني قانون له مخې هلک په 13 کلنۍ کې او نجلۍ په 14 کلنو کې ودونه کولی سي چې د دې په خبره لومړی باید همدا قانون بدل سي او د نجلۍ عمر هم لږ تر لږه تلس کاله ولیکل سي. طاهره زیاتبی په ټولنه کې نن هم نارینه شځې خپل ملکیت ګڼي او چې څنګه یو غواړي هم هغه سي ورسره کولای سي.
عورت او بچی کو خپل پراپرټي سمجھتے ہیں
اور نارینه مېرمنې او لونې خپل ملکیت ګڼي او هغه نجلۍ چې په کم عمر کې یې واده وسی نو هغه ته هیڅ د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه بهر ووځي. د پلار ورور تر په شکل کې انسانان د دې مالکان وي او چې کله مالکان د دې واده په کم عمر کې وکړي نو بیا دا چیرې ولاړه سي؟ د طاهره اسلام په خبره په دې هر څه کې رسنۍ او مدني ټولنې مهم رول لوبولی سي چې تر هر مور پلار پورې همدا خبره ورسوي چې په کم عمر کې د خپلو لوڼو او زامنو ودونه کول له دوی سره ظلم کول او د دوی ژوند په تیاره کې بدلول دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
لکل لری دغرا ګورګوري داسې خوږی دی لکه شکرې زیو ما شوم یم ٹکرے پگاڑا سپلے میتری یوان دوانا سپلے میتری یوان دوانا لکل لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے سیو ما شم یم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پریدی یوان دوارا سپنے میں پریدی یوان دوارا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پپل ازغیمی ازغیراؤں کے لزم سوے گرے راو کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو نمستے سر یم اس پسند رو اس پکڑم خر سے تھوڑے گر گورے یا براوڑ روپے پکی گی دزڑا شربت آؤ گولے پکی گی مور میں ناروگا زڑے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈ